د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګېدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان د روغتون ته وروړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لسو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تېره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. شپږ نفره مړه او څلور نفره شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغو عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږتر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د ولایت د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمیر په اړه یې تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي دي. د اورزغان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا د اووم کنډه قمندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترینکوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و. د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې ساه ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډله ییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډېره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډېره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینسپوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاء محاکمه پیل کړي. د دې سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلوم کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناست جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږ وروسته انتخابات ترسره کیږي، او دا هیله مند دی چې په نتیجه کې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. یا کله نتنیاهو ویلي چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایټالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي، د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکی لوبې به کله پیلېږي. د سکی نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلې دي. او د یو بیرل تیلو بیه په څه باندې یو کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کرونا د اوبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیه په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیه دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیاد تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی، د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوي او بعد د تیلو پر صنعت ډېره بده اغیزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو، د یو بیرل بیې صفر ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سمک غاګ له آزادۍ رادیو اورې رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قمندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. ولسی جرګه وایي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې وکړي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له اونیز پروګرام سره یو ځای خبريږي. سمو غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قمندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې قمندان دنده د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ د پیښې په اړه د څېړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څېړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال د لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزي میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردک په 200 ولسوالۍ کې د لارجون پر مهال یو لس ملکی وګړي وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدې ارتباط د میدان وردک د امنیت قومندان دنده ځنډولې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پرانا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیښې په اړه خوشبیني ښودلې، ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 بستریز روغتون کې په وړیا ډول ترسره کیږي. یاد وزارت همدارنګه ټینګار کړی چې د 200 ولسوالۍ حصه اول او حصه دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو امنیتي ځواکونو د 200 په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی و. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په 10 د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان لولسي وګړو سره خبرې وکړي، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نو موړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې لدوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه ښودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علي پور غیر مسؤول وسلوال موجود دي، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نو موړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردک امنیه قومندان د 200 ولسوالۍ دوهمې حصې ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو هلته یې د ایسارېدو سره سیمهییزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاو ښایي امنیتي ځواکونه قومندان علي پور ونیسي او لزانه سره یو سی پام دی خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمیتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شي او ټپین شي ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمی خلک نه هم د غوښتنې لري چې زینی مهمه غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدن دی لري کول او سرنوالې ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او زینی نوري غوښتنې وي. قومندان علي پور په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري، د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوش شو. بله تکلیف
ډېر زیاته مننه. د یادونې وړ ده قدرمنو اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصه اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپلو هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمې د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړي. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو ایس ایس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټ وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډېر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da wajat chidun ki dali pakhpal rapor ki ham la Afghanistan da America yas kar da isto mauzu po wajat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرانیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د دوه هوکړه عملی نشي، دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرانیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپلې ټولې خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکې پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه وه.
When the United States bypassed
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې، د زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یو تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بې باکه ډول مخته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار د لویې لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لویه لاره هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یادو موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ ده چې درولې دي. کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
پوستې پیسې اخلي، وایمو تکیمو بې عزته کیمو. موږ غواړو چې د لارې پوستې ایسته شي او اردو ورته واچو شي. ترانسپورت مشکل دی چې ترانسپورت ایسته شي تا غاره ده. موږ ترانسپورت نه غواړو. ولې چې موږ څخه غیر ناکه پیسې اخلي.
فاز دې پوستې لپاره چې پوستې چې موټر دې هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد په کوس کا خوز اند دې نو راک پوستې.
یاد موټر چلوونکي وایي د دغې لارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکوونکي ورڅخه اخلي، وروسته یې پولیس ورڅخه اخلي، او تر هغه وروسته طالبان ورته په لاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یادې لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلوونکي هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلوونکي دي.
بجے وی ڈرائیور چلا رہا غلط سو دی پیغام ورتا کہ مول سوادی ولی ورتا کو لوگ سیما پلار کروان بل مو گچ کنا اسلام کی خلوادہ زنا خان دی یا کوم تروان مو گرا نہ مائی کرا دی نہ سر زنا خان تو لاس ل زنا خان بیا غزنی تا لاس او دغه سی او کسن پات کتنی مو بجے دمی کا پراور
موټر چلوونکي وای دی ازیر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیا ورکړي خو په وینا چې د لوی لارې پر سر امنیتی ساتونکو په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندیز او اعتراض به دوام ولري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې حسابې تکړه چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل سوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي دي
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د بودیجې په صنعت کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې صنعت چې د شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړې. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونو وروسته به دا سند د رایې اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت او ولسی جرګې لانجا دا سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د درېیم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولی. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په درېیم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبې پورز رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یا د دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په هکله د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترسو په بودیجه کې عدالت نوي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنې او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوي دوه نوي او دوه شکوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دي تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي چې د بودیجې وي اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به د روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالیه وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په درېیم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.25 څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمې شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجې درېیم سند رایې اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالار ته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته وکیل صاحبان د اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي. پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو. 1.25 کو 2.25 کو 3.25 کو ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو ته وضاحت درکړو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالي کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وه چې د ولسی جرګې له لومړي ځل رد وروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګوزن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګوزن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار شدید
پولیو د دویم ډول ویروس خپرابي یوه نوې ستونزه جوړه کړې. په هغو ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدمتونو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زموږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي، خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګوزان په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناامن دي، یعنی هغه ته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسو باندې کله وخت نه وخت خلته نه ترسره کیږي. نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. تا کل شوی چه دی امریکا سنا پروانه اونهی که دی مخکینی ولسمشر دونالد ترامپ دی دوهم استیزا محاکمه تر سر کری. اتکل که گی چه جمهوری غختون که ترامپ با دی استیزا پر محال برات وخلی خو دال تاریخی پلاوه دی یو بد میراس پتوگا سبتی دایشی. په دې اړه نور حال دی اسدالله لودین پر راپور کې.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا 100 سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتون کې پرې حاکم دی، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویل یې رایې غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ترامپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ترامپ محکوم کړي، ځکه ترامپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کیږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوري پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ترامپ د استعزاز د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالډ ترامپ استعزاز کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استعزاز له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوهمې استیزاهیه محکمې په اړه راپور مو اورېده. 4 بجې